یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ساعت د غرمې 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کرکېش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روښانه نه دی. زه اسمت ساروان یم د ازادي راډیو په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی فرشته جلالزی د دې ساعت خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرخط ته د بحران نړیوال سازمان ویل دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ څرګند ډیر واضح نه دی. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازی ده د مرستیالي په توګه وټاکله. پورا خبرونه واوري. د کرکېچ نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم نه دی څرګند. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د ښځو او د لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریځ څرګند کړي او دا وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې دوی څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په مذاکراتو کې په افغانستان کې د څو کلونو راسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د بحرانونو د نړیوال سازمان د دې راپور جزئیات په وروسته د ازادي راډیو په دغه خپرونه کې واوري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي چې افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کرکی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټولو افغانانو له غوښتنې سره سم بوي.
په کابل کې تر وروستۍ مشورتي لوی جرګې وروسته ځینې سرچینو وویل چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې شایي په راتلونکې اونۍ کې پیل سي. خو ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په دغه ځانګړې مرکه کې ونه ویل چې د سولې خبرې به دقیقا څه وخت پیل کیږي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل سوی دی. دا کمپاین د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چلوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر پرون په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز په هڅو دا پروګرام پیل سوی دی او په جلال آباد او دیارلسو ولسوالیو کې د کم عمر د نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د ماشومانو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره به دغه کمپاین د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم ډیر ژر ورسوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند دیموکرات کاندید جو بایدن پرون اعلان وکړ چې د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازی ده د مرستیالي په توګه ټاکي. کمالا هاریس 55 کلنه ده او هغه به لومړی توره امریکایي شزوی چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکانات ترلاسه کړي دي. څو دقیقې وروسته تر دې چې جو بایدن کمالا هاریس د خپلې کاندید مرستیالي په توګه اعلان کړه، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر د انتخاباتي کمپاین یو اعلان خپور کړ چې په هغه کې ویل سوي وو چې کمالا هاریس او جو بایدن دواړو سختدریځي کیڼ اړخ ته ځانونه وراړولي دي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې کیږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره له عمده کاندیدانو دی او په مخ کې جو بایدن ولاړ دی. ایرانی چارواکو ویلي چې ځینې خلک یې د جاسوسۍ په تور نیولي دي. دا خبر د ایران خبري اژانسونو د دې هیواد د اطلاعاتو د وزارت په حواله خپور کړی دی. د تازه نیول سوو کسانو په اړه ډېر معلومات نه دي شریک سوي. د دې ترڅنګ دوه ایراني ول اصله اتریشي وګړي د ایران د قضایي قوې لخوا بریتانیا، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي چې ایراني ول اصله اتریشي مسعود مصاحب په لسو کلونو باندې محکوم شوی. اسماعیلی زیاته کړې مصاحب چې د ایران اتریش د ملګرتیا د ټولنې مشر و، له جرمني او اسرائیلي استخباراتو سره یې اړیکه درلوده او د پاوځ اټومي ټکنالوژۍ او روغتیایي خدماتو د پروژو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکول. د امریکا متحده ایالاتو د کرونا ویروس د ازمایشتي واکسین د 100 میلیونو دوزونو د تولید لپاره د مدرنا درمل جوړولو له شرکت سره د 1.5 میلیارد ډالر په تړون موافقه کړې ده. دا تړون پرون په سپینه ماڼۍ کې شوی دی. تیر اونۍ هم له ځینو نورو شرکتونو سره ورته تړون نصیو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره په دې هڅه کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه د کرونا ویروس پر ضد یو واکسین راوستل شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان کړی چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغۍ د ختمولو لپاره 150 واکسینونه جوړ شوي او ازمویل شوي دي. او د قزاقستان په تر ټولو لوی شهر الماتی کې به محکمې نن وویل چې د مدني ټولنې فعاله آسیا تولی سوا پولیسو ته د لفظي سپکاوي او پر پولیسو سره د زور زیاتي په تور 13 میاشتې د ازادۍ د محدودیت تر حکم لاندې ده. تولی سوا نن د محکمې د دې حکم تر لاندې وروسته له توقیفه خوشي سوا. همداراز محکمې پر هغې حکم کړی دی چې 100 ډالره به جریمه ورکوي. څارنوالانو مخکې هغې ته د پولیسو د سپکاوي په خاطر د یو کال بند غوښتنه کړې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر وای د سولې په خبرو کې به د جګړې پر بس کولو ټینګار وکړي.
کلمن یم چې دوړه خو د تجمل وسی سي تاوتری خولای او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدین زیات باید ونه ځوريږي او وینر تویر نه سي.
د کارکېش نړیواله ډلوي د یو شمیر مهمو مسلو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. شاوخوا یو ونی ورسته شوونځي بیا پرانستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ماشومان د زده کړو پاتې شول. انلاین د کرچې هم وی دوی سماتوګه د زده کړو شو تر لاسه کولای.
په چیرو و میاشتو کې څلور دیش افغان ماشومان ګوزن بهلي. د افغانستان حکومت د جګپړو چارواکو د ساتنې د لګښتونو د کمولو پریکړه کړې. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د کرکیش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکراتو کې د ښځو او لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز څرګند کړي او وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په مذاکرو کې به افغانستان کې د څو کلونو بریاوی خوندې پاتې شي او په دې به تاکید وکوي. په دې موضوع امید زهیرمل راپور لري. زهیرمل صاحب مهرباني.
هغه ډول چې تاسو ویلې راپور په لومړي کې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو لخوا په مذاکراتو کې د پایل په اړه باندې ځینو مسایلو ته اشاره کوي، خو پر طالبانو باندې دا نیوکه کوي چې د مذاکراتو د پایل په برخه کې په شمیر مسایلو باندې د دوی دریز لا هم مبهم دی او روښانه نه دی چې څه ډول دریز لري. د ښځو او لږکیو حقوق، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې بدلون او ترخوای بل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوی د وسلوالو ادغام، هغه بحثونه دي چې د کرکیچ نړیوال سازمان ویلي چې طالبان په دې اړه باندې روښانه دریز نه لري. د سازمان دا هم ویلي چې د سولې دا روان بهیر چې د خطرونو سره مل دی، خو د سولې په مذاکراتو کې بیا د کابل د دریز دوی ستایل دی چې نسبت روښانه دی، ځکه په ډیر شمیر مسایلو کې دوی ویلي چې د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه نه دی چې هغه د جمهوریت مسأله یاد کړی دا د خوځو حقوق یاد کړی دی او یو شمېر مهم مسایل چې په تیرونو لسو کلونو کې افغانستان ترلاسه کړی دی. دې سازمان د طالبانو نه دا غوښتنه بیا کړې ده چې یو منسجم سیاسي لیدلوری پیدا کړي او جوړ جاړي چمتو شي چې دغه مذاکرات چې پیلیدونکي دي په سم ډول باندې مخ ته لاړ شي.
مننه ظاهر مل صاحب، د افغانستان د حکومت او یا طالبانو خبرګون د دې راپور په وړاندې څه دی؟
د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه باندې طالبان وایي چې په بین الافغاني مذاکرات باندې بحث کیږي، هغه که د خوځو حقوق دي، هغه که امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، هغه که د بیان ازادي ده او کاغذ راتلونکی نظام دی. دا ټول هغه مسائل دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي دوی په مخامخ مذاکراتو کې د افغانستان د پلاوي سره چې قطر ته ورځي بحثونه به پیوکي. همدارول د افغانستان حکومت بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې کیږي. له طالبانو سره د مذاکرات کونکو پلاوی رئیس محمد معصوم سانگزی ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف تر رسي، د ګوندوي هیوادونو سره نیکې اړیکې، پسیمه کې سولې ځوان ولسواکي، جمهوریت او ملي حاکمیت، هغه مسائل دي چې له دوی دفاع پکار ده او د افغانانو منلي او باید خوندې پاتې شي.
ظاهر مل صاحب، کدا هم وایي چې په خبرو کې د ابهام په اړه ټولنیز اندیشنې څه دي؟
یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو پلیکو کې نظریاتي اختلاف د دې سبب شوی دی او همدا د ول ترکیبي اختلاف، ځکه چې د بیل ابیول لور یو سره د دې ډلې تړل کې دل د دې لپاره لار هواري چې په ځینو مسایلو کې ابهام راپنسته شي او هغه سره یو واحد درېستهونه رسیږي. له دوی د سیاسي چارو کارپوه احمد شاهین ازادي رادیو ته وویل چې همدغه دلایل سبب شوی دی چې ځینې مسایل ګونګ البته راشو څرګند شي.
ډیره مننه امید
د اندیشنې ورده. یو هغه څه چې اوس موته را چې دا خواره چې خبرې کوي چې دا ډیره ضعیفه ده، بل دا دی چې دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوس کې او بهیر به ډېر پیچلی کړي. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کېږي وړاندوینه او پایلې ته ورسېږي، دا ماته ډېره تیاره ښکاري.
ساروان صاحب، له دې وړاندې هم چې کله د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه وشوه، یو شمیر اندېښنې موجودې وي چې شاید یو شمیر پټو مسایلو باندې هوکړه شوي اوسي، خو امریکا او همدار ډول د افغانستان حکومت ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ ډول ابهام نشته او هر څه روښانه دي.
ډېره مننه امید ظاهر مل، چې د کرکټ د نړیوال سازمان د اندېښنو په باب معلومات راکول. د کرکټ نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریس لا هم څرګند نه دی. امید ظاهر مل د معصوم ستانگزی څرګندونو ته اشاره وکړه چې د سولې د خبرو په باب د افغانستان د حکومت دریس پکې څرګند کړی دی. لشغله معصوم ستانگزی سره ځانګړې مرکه لرو. د افغانستان حکومت د سولې د مرکه چې پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی وایي په افغانستان کې د څو کلونو بریاوی باید خوندې پاتې شي. د خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د افغانستان د حکومت مرکه چې پلاوی قطر ته ولاړ شي. د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د دغه پلاوی لومړیتوبونه او سری کرښې څه دي؟ راتب نوری د افغانستان د حکومت مرکه چې پلاوی له مشر محمد معصوم ستانگزی سره د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره لومړی پر اوربند خبرې کوي؟
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن اوسي، او زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن اوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
خامخا چې خبرې کیږي اجنډا ټاکي کم کم موارد په دې اجنډا کې پاول دور کوچیش باندې پاس کیږي. آیا اور باندې غټه مسله ده پر دغه باندې باس کوي؟
ورې دا د مذاکرات کله چې سړی یو ډیر وخت مهاله ناورین ته د پایټه کې د لپاره یو بل آمادګي په دې کار د سې د دواړو خواو د مذاکرې په میز باندې خپلې اجنډا وکړي او بحث پی وکړي او بل اخر دواړو خواو په دې سره هوکړه وکړي چې کوم مسایل باندې بحث کوي مخکې له وخت نه د مسایلو ذکر کول سي په کوم مسایلو به بحث کوي هغه زه فکر کوم مخکې له وخت به وي د لپاره سه دا یو طرفه کار نه ده دا دو طرفه کار ده دواړه خو باید په یو ژمنتیا باندې د هدف ته مخکې ولاړ سي هغه د اوربند خبره سه ما ذکر کړه غو دلیل دا ده سه په ډیر عام توګه د افغان ولس له خوا د نړیوال ټولنې له خوا په تیر بیا سه نن ورځ د مختلف مشکلات ټول سره یو ځای سوي دي کله د کورونا مسله ده کله بشري کومکو رسولو مسله ده او دا کله خلکو د تجارت او د عادي ژوند مسله ده دا ټول په دې پورې اړه لري نو د امغه لپاره د یو اولویت تبنځنی اصول او پرنسيبونه د سپغه کې په اوله مرحله کې باید سره د سره هوکړه وکړي سي او د اجنډا په یو چارچو باندې باید هوکړه وکړي
حکومت ویل هغه بنديان مرزا کنه خوشي کوو وی عاملین د دې د
دا خو دا 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 مسله خو په دې برخه کې خدا خبر سره اوس ولا دلیل هم دا اوسې آیا موږ د لوی ملي مصلحت لپاره یو کار کوو سې دا خبره دا عملی سي او کدا خبره نه وي خدای ډیر په اسانی باندې خپل حکومت هم کولای شي خو سي کی دلیل دا اوسې قانون او د خلکو اراده باید په دې کې سره تمثيل سي بعض وختونه د دې لپاره سي انسانان مملکتونه خواوې دلې کله سي یو جنجال باندې راځي نو که غواړي سي سولې ته لاړ سي یو مسله د یو مسلې نه گذشت د دوړو خوونه کیږي خو په عین حال کې د کورونې ته د غوډې د رسیدګي په یو مناسب وخت کې دا هم یو لغو جمله د مسولیتونه د سي کله د سولې په جریان کې بحثونه سره کیږي په دې هم باید بحث وسي سي د دوغو کورونې سي متاثر شوی دي د جنگ په دوران کې څه په دې خو کې د څه په غو کې د څه په بنبار کې څه په انتحار کې څه په انفجار کې داخله یعنی د جنگ د قربانیان سي د افغانستان عادي وګړي دي دا باید له یادونه وستلای سي او دا باید جز د هغو توافقاتو ته باید پکې شامل وي سي د سولې د خبرو په جریان کې هغه ته توجه وسي
پنځه میاشتې خبرې اترې وځندلې
او
ځکه چې تاسو د 5000 کسانو پر خوشی کولو باندې اختلاف درلو بل اخر د کسانو خوشی سول پنځه میاشتې خبرې وځندلې 3000 کسان مړه او ټپيان سول لاسراوند څو
لاسراوند په دې برخه کې څو شایان دي دا ځندل تنه د دې لپاره نه و د افغانستان لوی مسلې هم باید په دې کې نظر په نظر کې ونیول سي ک اول خو د افغانستان حکومت دا تعهد نه وکړای سي مو 5000 نفر خلاصو دا تعهد د امریکا او د پاکستان د هغه په طالبانو په مابین کې وروسته بیا بحثونه په دې باندې وسوسه دا یو خند د دې لپاره سي مذاکرات په مقابل کې او لټولونه مهمه خبره دا داسې نه وسه دا یو طرفه هغه مو د خپل زندانیانو یا حق سرتیرو او افسرانو د خلاصون په لټه کې هم وسه هغه باید خلاص یو دلیل دا وسه د مو زندانیان هم ځندل سي خپل وخت را خلاص نسول نو اصلا دا 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 ماده باید په هغه وخت کې په هغه کې په تفاهم کې نه وي کې کودل سوي ولې د دې لپاره چې د موږ افسران سربازان ملکی او افراد دا هم په ډیرو بدو شرایطو کې په زندانو کې وو د دوی را خلاصولو لپاره نفر په نفر وسم پسې ګرځو په انده کې به په هغه کې او وسم چې تاسو مخکې ویل سي درسته د جرګې فیصله وکړه پرون جلالت ماب جمهور رئیس فرمان امضا که خود موږ غوښتنه د جرګې غوښتنه داده سي هغه کسان چې له دوی سره پاتې دي هغه باید په هر صورت خوشي کی
د افغانستان د حکومت د سولې د مرکه چې پلاوی مشر محمد معصوم ستانک زایو
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجي صافي هبرو
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان 1999 مالی کال د زمري میاشتې له درېمې تر شپاړسمې نیټې پورې د افغانستان له عایداتي سرچینو څخه 15,133,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اتنوی میلیارد یا څه کم نه نوی میلیارد کوی افغانۍ عواید مراټول کړی دي چې په تیرو 15 ورځو کې البته 203 میلیونه له مستوفیتونو څخه 1.3 میلیارد د مالیاتي عوایدو څخه او 1.428 میلیارد له غیر مالیاتي عوایدو.
د ښاغلی مسجدی په خبره د مالیه وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو په راټولولو کې پوره شفافیت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت په مرکز ګردیز کې د شیدو ټولولو او پروسس د یو ستر مرکز د جوړولو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د پکتیا د کرنې رئیس انجینر محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې د شیدو ټولولو او پروسس یاد مرکز به د مالدارانو د لبنی محصولاتو د عرضه کولو ستونزې هواري او د مالدارانو عواید به ورسره زیات شي. نوموړي وویل د شیدو ټولولو دا مرکز چې د کرنې وزارت له بودیجې څخه جوړیږي د جوړولو لګښت 3.2 میلیونه افغانۍ ده. دا مرکز چې په 24 ساعتونو کې له 15,000 لیټرو شیدې د ټولولو او پروسس وړتیا سره جوړیږي، عصري خونې د زیرمی خونه او ګودام لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.6 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي راډیو اوریدل. ساعت 12:20 شوه. د افغانستان مسایلو ته بیا راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. موضوع نه یوازې نړیواله ده، په افغانستان پورې هم اړه لري. د کرونا وایروس په ارتباط چې په ټوله نړۍ کې خلک ورڅخه په تکلیف دي او تشویش ورڅخه لري، د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یوې موافقې ته رسیدلې چې 100 میلیونه دوزه واکسین په تجربوي ډول برابر کړي. دا اعلان سپینې ماڼۍ د اګست په 12 یعنی پرون وکړ. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده. فریبا جانې، لومړی که اوریدونکو ته وایي چې په دې موافقه کې د دغه واکسین د ارزش په اړه څه ویل شوی دی؟
بله مننه ترنو صاحب. د سپینې ماڼۍ په دې اعلان کې ویل شوی چې له مدرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوزه واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپینې ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستیو اونیو کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایرس د 100 میلیونه دوزه واکسین د ترلاسه کولو لپاره هم ورته موافقه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو ځانګړي پروګرام له مخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایروس ضد واکسین جوړ د جوړولو تولید او ویش چاري ګړندې کړي. مدرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 400 میلیونه دوز واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 15 دولای پر انسانانو تطبیق شوی دی. د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالۍ ته سره ولاړ دي. لکه چې راپورونه هم خبره سو، روسیا لمړنۍ هیواد و چې پرون سه شنبه په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړ او سپوتنیک وی نوم یې ور باندې کېښود. خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نوې څرګندونه باندې شک شول کېږي.
د روسیې د واکسین په اړه انتقادونه یا شک په څه کې دی؟
د روسیې ولسمشر د اګست پر 12 په یوه حکومتي غونډه کې وویل چې د روسیې جوړ د کورونا وایروس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی او د کورونا وایروس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای شي. خو د یو شمېر ساینس پوهانو انتقاد دا دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوي او وایي روسیې د واکسین د ثبت پریکړه د خپلواکو روغتیايي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو ازموینو کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې دا پړاو څو میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څه کم سلو کسانو تجربه سوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یو ویاند ویلي چې د روسیې د واکسین د کیفیت، اغېزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسؤلیت تر هر څه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پان امریکن روغتیا سازمان اندېښنه ښودلی او وایي په هر سیمه کې یو شمېر موسسې د خوندیتوب او اغېزمنتیا معیارونو پرته د روسیې واکسین د تولید او ویش لپاره اوس بحثونه کوي. دغه راز د برازیل پارانا ایالت ویلي چې سیمه ییز حکومت باید د روسیې له سفیر سره د کورونا ضد واکسین په پرمختیا کې پر ګډون بحث وکړي. همدارنګه نیکاراګوای اعلان کړی چې په پام کې لري د روسیې واکسین تولید او حتی صادر به کړي. خو په ټول کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روسیې له روغتیا چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی او وایي د دې واکسین د منلو لپاره لا تر اوسه ډیر وخت دی.
ډیر مننه. کورودن او مدرنا شرکت یو له هغو شرکتونو څخه دی چې د کورونا په ضد واکسین د جوړولو لومړنی اعلان تقریبا کړی و. یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی او دا شرکت اوس تر ټولو زیات واکسین هم غواړي چې تولید کړي. تر دانن پوری په نړۍ کې 40 میلیونه او څه باندې 15 لکه انسانان په کورونا اخته دي. له دې ویروسو تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,46,000 انسانان مړه شوي دي. خو له بلې خوا څه باندې 15 میلیونه انسانان روغ شوي هم دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. دا وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مراکز دولتی و خصوصی مورد تاریخ اول مایسون بلند
دیو ویل مونگ با په خصوصی ښوونځیو کې جدی سار ولی لسرغړون کو سره قانوني چلند کی. خصوصي خوانزي مکلف شوی چې تضمین ورکړي سو زایشوي سیمسترونه په خزاني سیمسترونه او دوهم سیمستر دراتونکو لمریز کال په لومړی کې جبران کړي.
تر څو سره دوه
فامیلې سره خزاني جبران نشو. اغلی ناس هته وبل په دولتي خوانزي کې به حضوري زده کړي یوازې په 11 او 12 ټولګیو. د شپې له خوا په خوانزو کې به په 10 او 12 او په خصوصي خوانزو کې به لومړی ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې تر سره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خبرېدو په ورځو کې په خوانزو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی وو. خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لړ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه یې د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و او ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین زده کړې چې هم وي دوی په سمه توګه دغه زده کړې نه شو ترلاسه کولی ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه د ټلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لورې ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیو موږ ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د خونزی زده کوونکې خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دی وایي موږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه. د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کوي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولت غواړو چې دغه درسونه دې له سره وکتل شي او زده کوونکو ته دې د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه یې د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي د منی په سمستر کې به جبران او د دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجه څخه لیکي، باید دولت او طالبان په خپلو کې سوله وکړي، کچیر جنگ وي یوازې تاوان موږ ولسته رسیږي. خان محمد اسلام یار هم د هلمند له نادعلي څخه لیکي، د هلمند په مرکز او ولسوالیو کې غله زیات شوي دي، له خلکو پیسې، موبایلونه، موټر سایکلونه اخلي، حکومت هم په نیولو کې پاتې راغلی. دې ته ورته پیغام شیرګل کلیوال له هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه لیکلی، دی وایي زه له زرغون کلي څخه دا پیغام لیکم، دلته غله بیخي ډېر دي، غلا دې هم کوي او حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکي، وایي د ننګرهار په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی، هیله ده چې مرکزي حکومت دې مسئلې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ لیکي، ولسمشر اشرف غني د جرګې امر ومني او د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د اوربند امر ومني. لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، 12 بجې او 10 دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس به فرشته جلال زید د سات لاند خبرونه واوروي.
د کرکېچون نړیوال سازمان ویلي چې طالبان پر ډیرو مهمو مسلو لکه د مذهبي لږکیو حقونه څرګند او کلک دریځ نه لري. د نړیوال سازمان پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو باندې یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوي چې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې خبرې کار وکړي، باید طالبان پر هغو مسلو ډیر غور وکړي چې دوی غواړي، نه هغه چې دوی مخالفت ورسره لري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد مسوم سانګزی او آزادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغانانو جمهوري نظام منلی دی او دا نظام باید تل پاتې وي. هغه نه دی ویلي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کله پیل شي. او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن اعلان کړی چې د سنا غړي کمال هاریس خپل مرستیاله ټاکلی. کچیر د بایدن انتخاباتي ډله د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي، کمال هاریس به لومړی تور امریکایي ښځه وي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکان پیدا کړ.
زمو شخله آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونې د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12 شپږنی بیا په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان لرو چې محمد عیاس ترنک دا پروګرام چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد عیاس ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي، د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 بیا کیلوګرامه نشه یي مواد او څه د پاسه 90 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاس